باندې ستاسو نظریات، پوښتنې او انتقادات لرو. تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل.
سلامونه ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لاز د رادیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسمشر انتخاباتو زیات شمیر نمائندانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې تر دې مهاله نه دی معرفي کړي. د راپور سربېره د ټیفا بنسټ له مشر سره مرکه هم لرو. دا شن له دې مهم خبرو چې د هلمند ولی وایي دایښ پلان لري چې په هلمند ولایت کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. د سمنګار د ولایتي شورا یو غړی د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د لبنان پوز وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. جمهوري ریاست وایي چې یوسف بن احمد العسیمین د خبرنن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د سولې د بین الافغاني مذاکرو او د جمهوري ریاست د ټاکنو ملاتړ هم کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې روانې دي. ولسمشر غنی په جده کې نن سهار تر دې مخکې د اسلامي پراختیا بانک له مشر سره خبرې وکړې. دغه بانک ویلي چې غواړي د کرنې، انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجار دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي ودې، بسیاینې، پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالحلیم آغا او یو ملګری د وسلولو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشاره د پیښه تایید کړي او ویلي دي چې دغه کسانو جسدونه ترلاسه شوی دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا هم څرګندونه ده چې پاتې تښتول شوي کسان په څه وضعیت کې دي. د کندهار په شولیکوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو وشت وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې بهرنیو ځواکونو هم پکې برخه درلوده په څو سیمو کې عملیات شوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د شولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 لپاره وژل شوی دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلوې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې 8 تنه پر طالبان وژل شوی دي.
وسله ولو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بل خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې په خبره دغه حمله تیر شپه سوي چې په نتیجه کې یو ملکی تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نښه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیانې شوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې 203 تن در قل اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلول طالبان وژلې دي. دغه قل اردو ویلي چې په وژل شوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی. د لبنان پوز وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. د خو دغه شیوه ډلې چې ایرانی ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوز نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړۍ الوتکه په داس حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالي زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د لبنان پر حاکمیت شکاره تیری بللی ویلی دی چې دا نوې تهاجم سیمه ای ثبات ورپیش ګواښ په ډاګه کوي. په همدې حال کې د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې جواب پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي دفتر ته سخت زیان واړاوه. دوی ویلی چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی ویشتلې. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسې کې په خپل سرمشریزه کې باسونو ته دوام ورکوي. د دوی پر باسونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د باس په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون باسونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز و چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامله سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مرزبان په 23 کالونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین قاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکلې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. قاسی ویلي د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه مرکې لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د ولسو نوماندانو لړلې تر دې مهال یوازې دوه تنوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې معرفي کړې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر دېرشم د سمبولې دوی توقع کړی. کچېری تر دېرشم د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د سارونکو نه معرفي کول د اندېښنې وړ بولي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، او دا چې د ټول مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغوی بې باور کړی دی چې
دا شان د مهم خبرو چې د هلمند والی وای دایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو زمکو له سکونه کړي ماینونه ایستلې دي. د انصاف پلټکیو د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خبرونو کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع له انتخاباتي کمپاینونو ده. د یوې میاشتې په تیریدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نیټه د سومبلې دیرشمه ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سارونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولای شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو او د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارون کې معرفي کړي. او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه لولسو کاندیدانو نه یوازې دوو، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وای
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دېرشم د سمبولې دوی توقع کړی. کچېری تر دېرشم د سمبولې دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی او نور موږ د خپل عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره لدی چې پر انتخاباتي کمپاینونو یو میاشت وړي. ډیری کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وی، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د څارلو لپاره د زرګونو څارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډیر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د څارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 22 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د څارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړنلار نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې امله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه و ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د څارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمي بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د څارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
در مجموع شورای کاندیدان په دې نظر سل
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي، د انتخاباتو او څارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپل کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي ک انتخابات وشي او کاندیدان خپل څارونکي ورونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې برخه کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تر اوسه پورې څارونکي نه دي، سمه ورځ ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغه سې وضعیت مخ ته لاړ شي، نو په آخر ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي څارنه به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په انتخاباتي موضوع تم کېږو او د انتخاباتو کې د ناظرینو پر رول خبرې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څارونکو نه پیژندل د دغه بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا چې د نوماندانو لخوا د څارونکو نه پیژندنه او په دې پروسې اغیز څه دی، خاطر پردیس د ټیفا له مشر محمد نعیم ایوبزاده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ناظرینو د نه فیکولو لاملونه سکیده شي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثره دغه انتخاباتي ټیکټونه باور نه لري په پروسه کې، باور نه لري. او دا چې د سول مسله اوس روان دی په افغانستان کې، هغه به باور کړی دا چې انتخابات نه کیږي. او د بل مشکل دا دی چې دغه کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات ستاسو دغه حکومت باندې چې دغه رئیس جمهور دغه سوء استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري دغه کمیسیون سره، او کمیسیون لکه بی طرف نه دی. او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټیکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه کړي.
بلې ایوب زاده صاحب، چې کچیر ته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي، د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای؟
ولینا سلفی سره چې ناظرین نوی په ساحاتو کې دور انسوزو مستا په انتخاباتو په پاره کې دغه سیاسي ستونزه او امنیتی ستونزه نور ستا په انتخاباتو کې چې دغه ناظرین نوی د انتخاباتو ورسته یعنو شفافیت مثال ته نو سو استفاده کیږي. دلته دغه ولایتي مسؤلینو خپل ګرایشات لري دغه ټیکټونو سره، او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي، نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي. او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره، او د مونږ لپاره، د وطن لپاره چې ناظرین نوي الته شفافیت به نشته، او شفافیت به نوي او زمونږ د منل ول نوي د نتیجه او د انتخابات.
بلې ایوب زاده صاحب، یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې یا دوه اونۍ د پاره یا شاوخوا لس ورځې مونږ وخت لرو چې تر څو د سولې خبرې معلوم شي، له هغې نه وروسته بیا مونږ خپل ناظرین معرفي کوو، نو هغه وخت به ډیر ناوخته نشي چې بیا دوی خپل ناظرین معرفي کړي؟
اوس هم ناوخته دی، اوس هم ډیر ناوخته دی، ځکه چې کله چې هغوی ناظرین ته کې هغوی ته باید آموزش ورکړي، نو بیا یو هغوی ته پلان جوړ کړي او بل دا دی چې هغوی باید توظیف کړي محلاتو لپاره. اوس هم ناوخته شوی دی. متاسفانه دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغوی انتظار دی سولې لپاره. سولو خو یو طولانی پروسه دی چې سوله هم وشي، خو یو میاشت کې نه کېږي. نو خو فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي، دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې، او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نه غواړي چې خپل ناظرین معرفي کړي. سوله خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوي حکومت جوړ کړي. خو فکر کوم چې هغه باور نه لري او دغه نړیوال تړونه لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزي نه لري چې هغه څه غواړي. سوله غواړي د غوی اوالیه سوله چې چې انتخابات ده. دا د بېاعتمادي فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ارتفا مشر محمد نعیم ایوب زاده و چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د سارونکو د نه پیژندلو په لاملونو یې د ازادي راډیو خبریال خاطر پر دې سره مرکه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دا او د مجله تاسو همدا شپه په ژوندۍ بڼه اوري. د هلمند ولی وای دایښ تروسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب او جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د دایښ د فعال حضور خبره مني او د غډله وای چې په صورت ډیریږي او کې مخاونني ولشي په یو لوی سرخوګي به بدل شي. هغه هلمند چې نوی سلنه د طالبانو په ولکه کې ده، څنګه امکان لري چې د دایښ د فعالیت په مرکز بدل شي؟ دغه به نور جزئیات په دغه راپور کې وورو چې زما همکار الیاس تای له هلمند را لګله.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو او په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز په نسبت د جوړسو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستړی کیدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی د هغه تهدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کیږي چې ګمان کیږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سیول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د وی بلې ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي رادیو ټول دوی ته په جنو شمالي ولسوالیو کې د دایښ وسلواله ډلې د فعالیت په اړه خلکو د دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې موږ سره مسایل شریک کړي دي، وای دایښ التستا یو تعداد کسان راغلي جلب او جذب الته په غشمه کې د په کم اندازه شروع کړي دي. نو ګورو چې ورسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي، وزورې پراخه کیږي او کپردغه دریش
تری راک او سوریه ورسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د دایښ لورته د طالبانو یو جلاسوي مشر ملا دروف خادم د زمینداور پازانو میسم کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د دایښ مشر ابوبکر البغدادي سره بیات او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځې ورسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنی ځواکونو په یو هوایي برید کې ووجل سو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د دایښ حضور او د حقوقو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا ته ایدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات شي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
دایښ کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځان ته پیدا کړي، مګم تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رسیدلې، عملا د دایښ فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
که څوم د هیواد په ختیځ کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت ست خو په هلمند کې چې اکثر سیمې او شمال ته غزیدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي څنګه داعش حضور کولای سي. د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخاوني سي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شغه د هلمند او د افغانستان د لپاره په ځان او تاوان ده، د دې لپاره جدي کار پکار دی چې باید معلومات یې وشي تر معلومات وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خواته د طالبانو په وار وار په خپلو اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي، خو تر اوسه د ولایتي شورا د غنیو اېدا په اړه خبر نه ده کړې. محمود لیستای د ازادي رادیو هلمند.
بیا هم یو امنیتی موضوع، د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ای چارواکي د امنیت تامینولو او دغه راز د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول سرګندونو غواړي چې خپل ضعف او ناکامي پټ کړي. نور حال د اجمل آرین په دغه راپور کې.
د کندوز امنیتي چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نیګانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري چې ټول خلک دې شایبي اوس هغه یو لعنتي دوربین د پارتو پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه وسیوه مرمۍ په دغه جلګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شایي لکه دوربین سو د بازي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82 سی وزد زری وسایت لمنځه تعال کوم دوی کی خو دا واقعیت د سپیلن دښمن د پیشرفته سره نه برخوردار
خو خغلی سانګزی د پډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې لکم ځای تر لاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړی کرخه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وای چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوسټو بریدونه کوي. د کندوز چاهردری ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم دینه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اور علی پدې کې چې یو د مرمې نه مونږ کمبوتي استو کمبودا استو چې ګر څلو راکټه پر د تاکټ لرو مهم ما کم لرو او دان دان شینکا چې واښ مونږ ورکوم دلته دښمن نږدې ده مخه مخ دیوال په دیوال مونږ نه راځي او دوه دانی ولي
خو د امنی قماندان وای چې د دې ولایت ټول امنیتي پوسټ په کافي اندازه مهمات لري. بل خو د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم وای چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا پر مختلولو وسلو سنبال شوی دی خو نموړي د کوم هیواد نوم یې وانه خست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مودرن نسل چې د طالب پلاس کده د منګ د ویژه د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سالا نشته. نو هم کوم ځای پورې چې منګ خپل هم فکر کوو چې دا سالا حتمان له امسایم ملکونه په دوه راځي.
لدې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امردین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ایز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول سرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټ کړي.
د امکانات وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
بیا هم د هیواد په شمال کې پاتې کیږو. د مزار جوزجان پر لوی لار موټر چلوونکي او سورلۍ شکایت کوي چې طالب وسلوال ترې باج اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوستو ته سیر موسلوالو طالبانو سړک تخریب کړي او ګاډي فرعي لارو ته رهنمایي کوي چېرې چې دوی واکمن دي او هلته له مسافرینو او موټر چلوونکو پیسې اخلي. دوی وایي چې د تیلو ټانکرونو ته هم اور ورته کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزجان د لارې د امنیت خوندي ساتلو په مقصد باندې عملیات پیل کړي او په 13 ساعتونو کې کابو 13 وسلوال طالبان وشل دي. موجیب حبیب زای له بلخ خبري راپور لري.
وسلوال طالبان د مسار چوزان پر لوی لار لا مسافرینو موټر چلونکو باج اخلي او د نفتی توکو د لیک ټانکرو ته اور ورته کوي. سوړلې او د مسار چوزان پر لار د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلونکو وای چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او چوروي دي. دی وای چې وسلوال طالبان د مزار چوزان په لوی لار د امنیتی پوسټو سره په 1 کیلومتر فاصله کې د تلاشی کمربندونه لري او وسلوال فعالیت ترسره کوي. د همدې لارې یو موټر چلونکي خالد یلدا شی پاړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان در نزدې کې پسې امنیتی
وسلوال طالبان د امنیتی پوسټو ترڅنګ گاڑی دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکر دروي او کباج ورنکړي اور ورچوي. اجمل اکبری د مزار چوزان په لوی لار د بارونکو گاډو چلونکي وای چې وسلوال طالبان امنیتی پوسټو ته چیرمه می سړک وچار کړی او موټر چلوونکي د تاړکوي ترڅو لا فری لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سره کې مزار جوزی جان طالبا اسه
په لوی لار طالبانو می سړک درې ځای د بولتوزر په وسیله وچار کړی او لارې مستودي کړې دي. دوی موږ اړ باسي ترڅو لا فری سړکونو لاړ شي او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهارګولک نهر شي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې په 13 اونۍ کې لسلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د مزار جوزان په لوی لار امنیتي بیزونه جوړوي. همدارس د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار چوزان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي خو وایي چې په 13 ساعتونو کې ملي اردو په همدې مسیر کې له 10 زیات وسلوال طالبان له منځه وړي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د مزار چوزان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي. جنرال احمدزی وویل
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای کې غل راوځي هر څوک چې پاره ډله پورې تړلي غراوزی د غو راپور دی په وخت زمان مر سره کومک کی مش کوشش کو چې هغه کسان چې لارې تروزی باجګری کی هغه د منځ یوسو او پولیس وډونه په دی اکل کې جدي پلان لري پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کی د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایه کی.
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان پر لوی لار لا موټر چلوونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خوندې ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. موجیب حبیب سای ازادی رادیو مزار شریف.
ازادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري دغه مطالعه راپورونه او مرکه او خبرونه چې همدا شپه د ازادي رادیو له سپو خبريږي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم ومومئ. هلته ولولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ فعال حضور لرو. په فیسبوک ټویټر کې هم موږ کولی شئ چې وسره ولته هم زموږ سره ملو اوسئ. په یوټیوب کې هم په زړه پورې ویډیوګانې د ازادي راډیو لخوا جوړې شوې دي چې تاسو هلته موندلی شئ. بریتانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې سو د غلطه د بریتانوي کښتۍ او آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته لاغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې په هورموز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې سیوا شوې دي. اجمل ان پر نور تفسیر وړاندې کوي.
د برتانیا د دفاع وزیر بن ویلز وایي چیرې چې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ تګ راتګ کوي او خوندیتوب له خطر سره مخ وي دوی به د ملاتړ لپاره هلته ووسی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د جنگي بیړۍ به د فارس په خلیج کې د مونټروس او کینټ له جنگي بیړیو سره یو ځای شي څو دغلته په هورمستنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتګ خوندي کړي. هورمستنګي د نړۍ د تجارتي بیړۍ چلونې یو مهمه لار ده. په دې سیمه کې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې وروسته لا اندېښنې زیاتې شوې چې د ایران سپای پاسداران ځواک د برتانیا د بیرغ لرونکي و بیړۍ ونیوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په فارس خلیج کې د خیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګي په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې. امریکایان د خنل لري چې ایران په هورمستنګي کې چې له خلیج څخه د تیلو د انتقال مهمه لار ده د لویدیز بیړیو په وړاندې ستونزې جوړوي. برتانیا ځینو لویدیزو هیوادونو او د خلیج ځینو دولتونو د ټرمپ دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی. واشنگتن ایران یا له ایران سره تړلي عناصر په هورمستنګي کې په تیرو 2 میاشتو کې پر بیړیو د یو لړ بریدونو په ترسره کولو تورنې. ایران دا تورونه رد کړي. ایرانی چارواکي چې پرله پسې وایي د هرمز تنګې د دوی تر نږدې څار لاندې دی، په وروستیو کې ویلي چې په دې سیمه کې بهرنی نظامي حضور د بې ثباتۍ سبب کیږي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته علاقه زیاته شوه چې د جولای په څلورمه نیټه د برتانیا شایز واکونو د تیلو یو ایرانی ټانکر په جبل طارق کې په دې شکونی و چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګیدلې خام تیل انتقالوي. دا ټانکر وروسته علاقه چې سوریې ته د نه تک تضمینی ورکړ پرې خودل شو او د ریپورټونو له مخې دا مهال د مدیترانې په سمندر کې د ترکیې په خوا روان دی. امریکا بیا د ایران د سپایې پاسداران ځواک سره د مرستې په تور د دې ایرانی